وقت افغانستان برنامه میکروفون شما به صورت مستقیم نشر خواهد شد. حالا در نیم ساعت در مجمع خبری با عصمت ساروان باشید.
بیره مننه نایمی صاحب اتبه جشوی قدر من آوردن کو ده دی ساعت پا خبروانه که آوری ده هلمند والی وی ده مساکلا ده برتنی ولو پا عملیاتو که تر اوسه پوری یو نیم سال طالبان وشل شوی دی. پا یو بل راپور که باوری چه پا زابل ولایت که ده طالبانو پا منس که نخیط شوی دی. خو تر هر چوراندی ده دی ساعت خبرونو باوری چه قسیم سولم الیوراندی که بی.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. افغان چارواکي وایي سرتیرو یې د بدخشان ولایت په بردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څخه یوه مهمه پوسته نیولې ده. روسیا وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغملو خوشې سوی دی. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني له لویدیځ سره پر شوي اټومي موافقې د دې هیواد په پارلمان کې له رای ورکولو سره مخالفت کړی. ده هم بشپړ خبرونه. په هلمند کې چارواکي وایي چې په موساکلاو ولسوالۍ کې د غوسیمو په نیول کې پرمختګ کړی چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو لاندې کړی دی. د هلمند والی میرزا خان رحیمی په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ورسېدلو استخباراتي معلوماتو له مخې په موساکلاو ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې تر اوسه 150 وسلوال طالبان وژل سوی دي. نوموړی همدارنګه په دې عملیاتو کې چې د افغانستان هوایي ځواک هم پکښې برخه لرله د 2 افغان سرتیرو وژل کېدل هم تایید کړی دی. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړي عبدالمجید اخونزاده ویلي افغان ځواکونه د موساکلا ولسوالۍ ته څیرمه یوه دښته کې ځای پر ځای دي او تر اوسه یې ځمکني عملیات نه دي پیل کړي. د اخونزاده په وینا په وروستیو 4 ورځو کې یوازې افغان هوایي ځواکونه د طالبانو په مورچلو بمباري کړي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې بشپړ راپور دلایسی. افغان چارواکي وایي سرتیرو یې د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څخه یوه مهمه پوسته نیولې ده. د بدخشان مرستیال والي ګل محمد بیدار پرون ازادي راډیو ته وویل د وم کنډک څخه د قمندان امان الله په مشرۍ یو شمیر سرتیرو د کزدي پل په سیمه کې چې د وردوج ولسوالۍ ته په غځېدلې لار کې پرته ده د وسلوالو پر دې پوسته برید کړی او هغه یې نیولې ده.
د نتیجې
د دې عملیاتو په نتیجه کې 3 وسلوال طالبان وژل سوي، 2 تنه نیول سوي او نورې له سیمې تښتېدلې دي. دا مهال دا پوسته د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده. د بدخشان مرستیال والي وایي دا پل چې وسلوالو طالبانو پرې پوسته جوړه کړې د خلکو او حکومتي مامورینو د تګ راتګ په لاره کې مهم پل دی. نوموړی زیاته کړې سره له دې چې د کزدي پل په وروستیو جګړو او همدارنګه د سیلابونو له کبله ویجاړ سوی خو حکومت غواړي چې ډېر ژر یې بېرته ورغوي. روسیا وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغملو خوشې سوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماریا زخاروفا پرون وویل د دیمیتیرو بیلی په نوم د اوکراینی د روسي چارواکو د هغه فعالو هڅو په نتیجه کې خوش سوی چې د افغان حکومتي لوري سره په نژدې هماهنګۍ ترسره سوی دی. نوموړی په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړی خو ویلی دی چې دوی چمتو دي چې نوموړی اوکراین ته وسپاري.
Российская страна готова в любое удобное время передать.
Давай Русия هر وخت چمتو ده چې شغله بیلی په افغانستان کې د اوکراین استازو ته وسپاري. د دې میاشتې په پیل کې په انټرنیټ کې د یوې ویډیو له خپرېدو وروسته کیف تایید کړه چې بیلی یرغمل سوی دی. د اوکراینی رسنیو د راپورونو له مخې نوموړی له 10 کلونو راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې د شرکت لپاره کار کاوه. د ایران ولسمشر حسن روحانی له لویدی سره پر شوی اټومي موافقه د دې هیواد په پارلمان کې له رای ورکولو سره مخالفت کړی. د جولای په 14 نیټه ایران د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې پر دې هیواد لګیدلې نړیوال بندیزونه لرې کیږي. پرون روحانی په یو خبري غونډه کې ویل دا موافقه د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره یو سیاسي هوکړه ده او کوم نوی تړون نه دی چې د ایران د پارلمان تایید دی تایید ته دې پکښې اړتیا وي. د ایران پارلمان د دې موافقې د څېړنې لپاره یوه ځانګړې کمیټه ټاکلې ده. د ایران ولسمشر وایي د دې هیواد د ملي امنیت شورا لا دمخه د دې موافقې څېړل پیل کړی دی. د فرانسې ولسمشر دفتر وای فرانسې او جرمني دغه پلان ملاتړ کوي چې لمخې د اوکراین په ختیځ کې راتلونکي اونۍ بشپړ اوربند نافذ شي. د اګست په 18مه نیټه د کیف د حکومت استازي د روس پلو بلتون غشتونکو له استازو سره په دې سلا سول چې د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه به له اوربند څخه هر ډول سرغړاوی پای ته رسوي. په اوکراین کې د سپتمبر لومړۍ نیټه د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال د پیل ورځ ده. روس علاقی چې پرون د فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو په ټلیفون خبرې وکړې. د فرانسې ولسمشر وایي دوی په ټینګه د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته د بشپړ اوربند د ټینګېدو ملاتړ کوي. د فرانسې د ولسمشرۍ دفتر همدارنګه زیاته کړې چې فرانسوا اولاند د جرمني صدراعظم انګلا مرکل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې په راتلونکو اونۍ کې به د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره ګډه غونډه محاصره وي. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو او حکومت ترمنځ شپږ میاشتنۍ مخکې په منځ کې د اوربند یو تړون لاسلیک سوی، خو د اوربند سربیره هم وخت نا وخت د دواړو لورو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کېږي. اتریشي چارواکي وایي په یو لارۍ کې چې شپږ ویشت غیر قانوني کډوال پکښې وه درې تنه ځوانان په ناوړه روغتیایي وضعیت کې موندلې دي. د اتریش خبري اژانس وایي دا لارۍ چې افغان، بنګلادیشي او سوریایي کډوال پکښې وه په پټه انتقالېدل د جرمني د سرحد ته څیرمه د پولیسو لخوا ودرول سوه. د لاروی رومانیایي ډرایور هم نیول سوی دی. بلخوا د هنګري محکمې د هغو څلورو مشکوکو کسانو د توقیف موده غځولې چې په اتریش کې په یو بله سرپټې لارۍ کې د موندل سوو یو اویا مړو سوو کډوالو په تړاو نیول سوي دي. په دې مشکوکو کسانو کې درې بلغاریایان او یو افغان شامل دي. پر دوی شک دی چې د انساني قاچاق د یوې لویې ډلې غړي دي. او د محل وروستۍ خبر ده چې د امریکا احصایې ښیي چې متحدي ایالاتونو ته د مهاجرت کوونکو چینایانو او هندیانو شمیر تر مکسیکویانو اوښتی دی. د امریکا د احصایې د ادارې شمیرنې ښیي چې په 2013 میلادي کال کې متحدي ایالاتونو ته 1,200,000 تنه بهرنیان په قانوني او غیر قانوني ډول ورغلي دي چې د هغو په منځ کې 1,240,000 سره چینایان، 1,900,000 هندیان او شاوخوا 1,250,000 مکسیکویان دي. مکسیکو د امریکا جنوبي ګاونډی هیواد دی. په متحده ایالاتونو کې تر ټولو ملیتونو د مکسیکوي مهاجرو شمیر زیات دی. اکثره هندیان او چینایان امریکا ته د کاري تحصیل په ویزو تللي، خو ډېر لږ مکسیکویان دا ډول اسناد لري. دا تر دې دمه خبرونه.
تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو د دې خپرونې په دوام کې واورئ. د هلمند والی وای د موسی کلا د بیرته نیولو په عملیاتو کې طالبانو ته درنې مرجوبې اوښتې دي. د بهرنیو چارو وزارت د هند او افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د غونډې ځنډېده د افغانستان او پاکستان له اړیکو سره بې ارتباطه بولي.
د دوی دلیل په هیڅ ډول د افغانستان او پاکستان د اړیکو پورې مربوط نه کیږي.
په زابل کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښتې شوې. د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا مدني ټولنه د غزنی تعلیمي وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
معرف کو ادارہ کی شخصی فکر یہ باعث کی ہوئی سریت و ولسوالیوں کے مقاصد بند تھا تو غزنی کی حکومت داری بے اضمال حالت کی بس
ددی او جن نور موضوعات پا پائی کی میکروفون ستاسوخ پروان لرو. یاد لري نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې چې د اتنیمو بجو لاندو خبرونه ورسته پیلېږي. په دې باب ستاسو نظرونه اورو چې بیروزګاری یا بیکاری ستاسو پر سیمه څه تاثیر کړي. آیا د ځوانانو بیروزګاری زیاته شوه تاسو یې محسوسوي او کدا سیوی بیروزګارو ځوانانو څه شي ته مخه کړي ده؟ په دې اړه به د اتنیمو بجو لاندو خبرونه ورسته آزادی رادیو ته ټلیفون وکړي او خپل نظر به لنورو اوریدونکو سره شریک کړي. د هم د خبرونه لومړی موضوع د هلمند والی وای د موساکلا ولسوالی پر روانه جګړه کې یو سلو 50 وستوال وژل شوی دی. مرزا خان رحیمی وای د موساکلا د هغو سیمو په بیرتنیولو کې چې په وروستیو کې طالبانو لاندې کړي له امنیتي ځواکونو سره افغان هوایي ځواک هم مرسته کوي، خو د هلمند ولایتي شورا یو غړی وای افغان پلی ځواکونه ولسوالۍ ته څیرمه په یوه دشته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه پورې مځکني عملیات نه دي پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندر کوي.
د هلمند والی وای د مساکلا په ولسوالۍ کې د حکومت له لاسه د وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. پرمختګونه پکې شوي او افغان هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د افغان پولیس ځواکونو ملاتړ کوي. مرزا خان رحیمی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د دوی د معلوماتو په اساس په عملیاتو کې 150 وسلوال طالبان وژل شوي. ښاغلی رحیمی همدارنګ تایید کړ چې په مساکلا کې په روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو 2 سرتیري هم وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه
یو عملیات په مساکلا ولسوالۍ کې پیل کړی ده، انشاءالله نتایج ډېر ښه دي. او داسې بعض رسنو او بعض افرادو دا تبصره کوله چې ولسوالۍ د مساکلا کاملا د دښمن په لاس کې ده. داسې نه ده، بعضې پوستې عقب نشینی کړې وه چې هلته فعالیت جریان لري. انشاءالله وضعیت به هلته نورمال شي او موږ هلته پروګرام دا لرو چې نور هم خدمات خلکو ته وړاندې شي، څه د سیاحت په برخه کې، څه د معارف په برخه کې او نورو د انکشافي پروژو ته هم.
ښاغلی رحیمی په ټینګار وویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د هلمند والی همدارنګه وویل چې په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم برخه نه لري، خو د هلمند ولایتي شورا یو غړي عبدالمجید خونزاده وویل افغان امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یوه دښته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه یې مځکني عملیات نه دي پیل کړي، خو نوموړي وویل چې د طالبانو پر مورچلو د افغان هوایي ځواکونو لخوا بمباری شوي دي.
دا هوایي ځواکونو هلته بمباری کړي دي، ځینې ځایونه وسلوال مخالفین ته دي بمباری لاندې راغلي دي، وسلوال مخالفین ته تلفات اوښتي دي. نور کې کوم نه وه، جګړه نه ده سوې، پیاده جګړه او نه عملیات، پیاده عملیات شوي دي.
د موساکلا ولسوالۍ مرکز کې د امنیي قمندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر دولتي ودانۍ 3 ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدي. یو شمېر خلک پر حکومتي چارواکو انتقاد کوي چې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو تر پرمختګ د مخې د ولسوالۍ د سیمه ییزو چارواکو د غوښتنو سربېره هم په وخت اضافي پوځي مرسته دغه ولسوالۍ ته ونه رسوله، او همدا د دې سبب شو چې هلته محاصره د ملي اردو او ملي پولیسو سرتیري له ځینو پوستو په شا شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هندي چارواکو د بوختیاو له امله تر اوسه له دغه هیواد سره د ستراتیژیک مشارکت ناسته نه ده جوړه شوې. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې به کله هم له هند سره د اړیکو په څرنګوالي اغیز ونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې څموده مخکې په کابل کې د هند پخوانی سفیر ویلي وو چې له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو په تودیدو اوس د هند او افغانستان ترمنځ پخوانی شی اړیکې نه دي پاتې. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند شکیب مستغنی سره مرکه کړې او په سر کې له هند سره د ستراتیژیک مشارکت د ناستې د ځنډیدو په اړه له هغوی څخه نظر پوښتلې.
دا د هند لخوا نه درات شوی تر اوسه پورې. څو ځلې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا د هند څخه غوښتنه شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت د شورا یو غونډه جوړ شي، دوی چې ویلې چې موږ دې ته نه یو آماده، د دوی دلیل په هیڅ ډول د افغانستان او پاکستان د اړیکو پورې مربوط نه کیږي. د دوی دلایل همدا ده چې څنګه چې تاکل شوې ده دغه غونډه باید د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ جوړ شي، ځکه د دوی د بهرنیو چارو وزیر لمخکې نه تاکل شوی مصروفیتونو له امله په هغه وختونو کې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دغه غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي دته چمتووالی یا آمادګي نه درلود.
په کابل کې د هند پخوانی سفیر راکش سود ویلي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته افغانستان پاکستان ته پاملرنه زیاته کړې او هند هم له دې هیواد سره اړیکو ته زړه نازړه شوی دی. دا موضوع څنګه ده؟
دا د یو شخص څرګندونې دي او زه نه غواړم چې په دې حق له تبصره ولرم.
حکومت په څو کې څو له هند سره اړیکې پیاوړي او موجوده سوی تفاهمونه چې یو څه موجود دي دا لمنځه وړل شي؟
د دوست هیواد هند جمهوریت سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت اړیکې ښې دي او د قناعت وړ دي، او د دواړو هیوادونو له خوا هڅې لا روانې دي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو او همکاریو د لا ټینګښت لپاره نور هم اوچت ګامونه پورته شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی و د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی ده. سوزان رایس په نن د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د پوز له لوی درسي سره په یو شمېر مهمو موضوعاتو وژغیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې پاکستان ته تللی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد، کابل او ډیلي ترمنځ اړیکې ترنګلی شوي دي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د امریکا د ملي امنیت د سلاکار دا سفر مهم بولي او وایي نوموړی به له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې، د خبرو او د هند او پاکستان ترمنځ په رامنځته شوې کړکیچ وژغیږي. په دې اړه تفصیل له پاکستان څخه د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په راپور کې واورئ.
سوزان رایس په داسې وخت کې اسلام آباد ته راغلی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ پر ګډه پوله وضعیت خراب شوی او د دواړو هیوادونو د ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمېر ولسي وګړي وژل شوي چې امریکا پرې اندېښنه ښودلې او له دواړو غوښتي چې شخړې د خبرو له لارې هوارې کړي. په عین حال کې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه د ډېرېدو له امله د پاکستان او افغانستان اړیکې هم ترنګلې شوې او همداراز د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوې وه د جولای په 1 پاکستان کې وشي هم ځنډېدلې دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار بل پاکستانی چارواکو سره د پاکستان او هندستان په کړکیچ او همداراز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان اسلام آباد ته د سوزان رایس سفر مهم بولي او وایي چې په داسې وخت کې چې د اسلام آباد له کابل او دلی سره وضعیت ترنګلی شوی د امریکا د جګپوړي چارواکي سفر د ډېر اهمیت وړ دی. د سیاسي چارو کارپوه عقیل یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي:
زما په خیال دا دی چې د امریکا چې کوم سیټ اپ دی د سټیټ په هغه کې د نېشنل سکیورټي چې کوم مشري د غډې زیات اهمیت وي هغه د امریکن اسټابلیشمنت ترجمانی کوي او دغه نمائندګي کوي. تر اوسه پورې چې کوم معلومات دی دغه مطابق دا چې کوم دوا سرحدونو باندې کوم ټینشن جوړ شوی دی د افغانستان او د پاکستان او د هندوستان او د پاکستان دغه د راکمولو لپاره د دوی دا دوره ده.
سوزان رایس پاکستان ته راتلو مخکې د چین یو ورځنی سفر هم کړی وو او دغه هیواد له چارواکو سره هم په دوړخیزو سیمه ییزو موضوعاتو غږېدلې وه. عقیل یوسف زیاتوي چې چین په سیمه او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې مهم رول لري، نو ځکه ورته د امریکا د ملي امنیت د سلاکاري سفر مهم و.
اهم خبره دا ده چې هغه د بیجینګ دورم کړی ده، د څومره ټینشن چې روان دی د په علاقه کې چې کوم د دهشتګردۍ ترهګرۍ کومه مسله ده، د طالبانو سره د افغان دولت چې کوم د مذاکراتي عمل یو سلسله وه، نو په هغه کې چونکې د امریکې نه بعد چین هم یو اهم کردار ده چې په دغه تناظر کې چې په دې پوره منطقه کې ډېره زیاته کشیدګي ده، او چونکې دلته کې د درې وړو ملکونو په منځ کې خبا قاعده د سرحد باندې ډز کیږي، مړی کیږي، خلک ټپیان کیږي. پکې
په دې ورسته کې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو تر ځنډېدو او همدارس د پاکستان او هند ترمنځ پر پوله د کړکېچ تر رامنځته کېدو وروسته اسلام آباد ته د امریکا د پوځي او سیاسي چارواکو سفرونه ډېر شوي دي. د یادونه ورده چې تېره اونۍ د امریکا د مرکزي قومندان جنرال آسټن هم اسلام آباد ته راغلی او د دې هېواد د پوځ لوی درستی سره په یو شمېر سیمه ییزو مسایلو خبرې کړې وې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
راپور نوایی په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دو ډلو ترمنځ نښته شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د ملا اختر محمد منصور او د ملا منصور دادوله د پلویانو ترمنځ په نښته کې 15 کسه وژل شوي دي. تر اوسه پورې طالبانو او د افغانستان حکومت چارواکو دا نښتې نه دي تایید کړي، خو یو شمېر هغو کسانو چې د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ منځګړتوب کوي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د دې نښتو په اړه معلومات ورکړي دي. په دې اړه جزئیات اجمل اندوروي.
احمد ربانی د هغه کمیټي مشري کوي چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د ملا محمد عمر د مړینې د خبر لخبرېدو وروسته د جوړجاړي هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د نوموړي له خولې وایي په زابل کې د دوو ډلو طالبانو ترمنځ خپل منځي نښته کې 15 کسان وژل شوي. ویل کېږي چې جګړه د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د پلویانو ترمنځ شوې ده. که چیرې دا خبر تایید شي، دا به د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ لومړنی نښته وي. د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، خو د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړي او یو شمېر نور طالب مشران د نوموړي له مشرتابه سره اختلاف لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د احمد رباني له قوله وایي چې د محل د طالبانو د دوو لورو ترمنځ سیالي تر تاوتریخوالي رسیدلې. افغان چارواکو تر اوسه پورې دا رپورټونه چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه شوې وي نه دي تایید کړي. خپل وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ولسي جرګې کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې ډیر وسلوال طالبان راټول شوي او ترمنځ د جګړې خبره لا احتمال لري هم نه ده.
د زابل ولایت خاص افغان په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو غټ رقم جمع شوي دي، او هغه اختلافونه چې د پمنځ کې موجودي رامنځته شوي دي، د دې امکان شتون لري چې یو وسلوال برخورد او جګړه پمنځ کې وسی. له دې سره سره چې مشران او سپینګیري د دې پمنځ کې منځګړیتوب کوي، خو داسې ښکاري چې دا منځګړیتوب هم نتیجه نه ورکوي، او بالاخره د دغې تجمع پایله به د طالبانو د دواړو وسلوالو ډلو په منځ کې د یو برخورد باندې به پای ته ورسیږي. او دا جګړې لپاره د زابلو، کندهار او هلمند او اروزګان د ولایتونو طالبانو یو ټولنه تشکیل کړې ده، او په وسلوالو توګه باندې
تر دې مخکې د ملا عبدالمنان په نوم یو تن چې وایي د ملا محمد عمر رور دی هم په زابل کې د داسې وې جګړې په اړه خبرداری ورکړی و. نوموړي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و ملا اختر محمد منصور غواړي په زور له هغه طالب مشانو بیعت واخلي چې د دله مشرتابه سره مخالف دي. ملا عبدالمنان ویلي و داسې معلومات ورسېدلي چې ملا اختر محمد منصور د هغه طالبانو پر ضد چې له ده سره بیعت نه کوي فتوا ورکوي. نوموړي په وینا کې چیرې دا فتوا ورکړل شي، د طالبانو د دوو لورو ترمنځ به جګړې ته لاره پرانیسي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس احمد رباني له خولې چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د یو ځای کېدو هڅه کوي وایي دا 15 وسلوال روس لاغه ووجل شول چې ملا منصور دادالله د ملا اختر محمد منصور خلاف په سلګونو وسلوال د زابل په خاکي افغان ولسوالۍ کې راټول کړل. دا سیمه له ډېرې مودې راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د احمد رباني د خولې وایي هیله من دي چې یو داسې پریکړه ته به ورسیږي چې له مخې به د طالبانو د مشرتابه په اړه ورستۍ پریکړه وشي.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي چې د ملي وحدت حکومت د کابل بانک د قضیې په وړاندې د تیر حکومت په څیر سیاسي چلند کوي. د دې ادارې چارواکي وایي که چیرې د کابل بانک د قضیې تورن کسان او سیاسي ملاتړي افشا او تر تعقیب لاندې رانوستل شي، د دې نظام په اړه به د خلکو او نړیوالې ټولنې اعتماد نور هم زیانمن شي. خو د افغانستان لوی څارنوالي د کابل بانک د قضیې په برخه کې ټول سیاسي فشارونه ردوي. په دې اړه تفصیل د ناجي صافي په راپور کې.
د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ مشر سید اکرام افزلی د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د کابل بانک د قضیه په اړه د حکومت اقدامات د نړیوالې ټولنې له تمې خلاف او ناکافي دي. نوموړي وویل کومې پیسې چې د دغه بانک له پوروړو ترلاسه شوې دي تر اوسه یې په اړه خلکو ته دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. د خغلی افزلی په وینا که حکومت په دې برخه کې جدي اقدام ونه کړي، په حکومت به د خلکو اعتماد لمنځه ولاړ شي.
متاسفانه که برخورد حکومت
په خواشینۍ سره باید وایم چې دا حکومت هم د کابل بانک د قضیه په وړاندې ډیر سیاسي برخورد کوي. هغه کسان چې سیاسي قدرت نه لري هغه سره جدي چلند کیږي، خو یو شمیر سره په سولیز ډول مخې ته ځي. د افغانستان بانک اړتیا ده چې له بهر نه ډیر قوي نظارتي سیستم رامنځته شي، چې په خواشینۍ سره تر اوسه پورې دا سیستم نشته.
سټ چارواکو انتقاد وکړ چې حکومت اوس هم د بانکونو د سارنې لپاره پیوړی طرحه او پلان نه لري. کابل بانک په 2010 کال کې ورسره له هغې له مالی بحران سره مخ شو چې د دغه بانک یو شمیر سهم لرونکي ورڅخه څه باندې 900 میلیونه ډالر اختلاس وکړ. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د دغه بانک قضیه یو واري بیا رابرسېره شوه، او چارواکو ژمنه وکړه چې دغه قضیه به په بشپړه توګه وسیلل شي. خو تر دې وړاندې د لوی سرنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال ویلي و چې تر اوسه له اختلاس شوو پیسو څخه 400 میلیونه ډالر په نقدی توګه او یا هم د نورو قانوني پروسو له لارې ترلاسه شوې دي. له بلې خوا د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان بصیر عزیزی هم د کابل بانک په قضیه کې هر ډول سیاسي فشارونه ردوي او وایي چې په دې برخه کې قانوني اجراءات کیږي.
دا د تحقیق لړۍ د مقبول مطبوعاتي و او دا دوسیه د افغانستان نافذه قوانین سره سم سیریل شوی ده، تحقیق یې تکمیل شوی ده او په عین زمان کې زموږ هڅې روانې چې د ټول مکروزي نه مکروزیت یې حاصل کړو او افغانستان
خو له دې ټولو سره د شفافیت د سار بنسټ سپارښتنه کوي چې د کابل بانک د قضیې له تکرار څخه د مخنیوي لپاره باید د بانکونو سیستم او مقررات تقویه او تخنیکي ظرفیتونه لوړ شي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د کابل ښار د حلقوي سړک ترانسپورتي ترمینلونو او په نمونهیي ډول د کابل جلال آباد په لویه لاره د پلچرخي په سیمه کې د برېښنایي دروازې د جوړولو لپاره جدي هڅې روانې دي. د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د حلقوي سړک په درلودلو سره به تر ډېره ترانسپورتي ستونزې کمې او د برېښنایي دروازې په جوړولو سره به د ناامنۍ او فساد مخه هم ونیول شي. په دې اړه د اجمل تورمان راپور واوري.
په کابل کې یو شمېر چارواکي په دې نظر دي چې د حلقوي سړک ترانسپورتي ترمینلونو او برېښنایي دروازو نشتون کابل له ګڼو ترانسپورتي او امنیتي ستونزو سره مخ کړی دی. د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش ازادۍ راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د ولسمشر غنی له لارښوونې سره سم د افغانستان د ترانسپورت فوایدامې کابل ښاروالي او یو شمېر امنیتي ارګانونو ګډ پلاوی په دې طرحه کار کوي. ښاغلی بتاش وایي چې د کابل جلال آباد په لویه لاره د پلیس چرخي په سیمه کې د برېښنایي دروازې په جوړولو سره به تر ډیره د ناامنۍ مخه نیول شوی وي.
د صورت کې سړک حلقوي موجود باشه، د صورت کې
په هغه صورت کې چې حلقوي سړک موجود وي، په هغه صورت کې چې دروازې موجود وي، او خصوصا موږ په خپل پلان کې یو نمونوي پروژه هم لرو چې د یوې دروازې برېښنایي کار پیلوو چې هغه د پلچرخي دروازه ده چې موږ د وسایلو ګڼه ګوڼه له خپل دفتر څخه کنټرول کړو، چې دا له یو خوا د فساد د مخنیوي لپاره ډیره مهمه ده او له بله پلوه بې له شکه چې له امنیت سره هم مرسته کوي.
د راپورونو له مخې د کابل په شاه شهید سیمه کې تر موټر بم چاودنې وروسته چې په سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله، د پلازمینې د ښه امنیت په خاطر د ولسمشر غنی لخوا اړوندو ادارو ته د کابل د حلقوي سړک د جوړولو چارې ور وسپارل شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د حلقوي سړک او برېښنایي دروازو دواړو جوړول د کابل ښار د امنیت لپاره ډېر مهم ګڼي. د کورنیو چارو وزارت دوه مرستیال نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کورنیو چارو وزارت یې ملاتړ کوي. د دا شان دروازو جوړول کولی شي موږ سره د امنیت په برخه کې مرسته وکړي او کیدای شي چې د ترانسپورت په برخه کې هم ورنه ښه استفاده وشي. موږ تل د حلقوي سړک په جوړولو ټینګار کړی دی. دا د ترانزیت او انتقالاتو په برخه کې اسانتیاوې برابروي او کیدای شي دا غوسیمو د امنیت د ټینګښت لپاره چې موږ او زموږ ځواکونه تر ډیره هلته زیرازي د پام وړ نتیجه ولري.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ځوانانو د همشغی او پیاوړتیا په نامه د مدني ټولنې غړي وایي د غزنی په ولایت کې ناوړه امنیتي، تعلیمي، اقتصادي او فرهنګي وضعیت اندیشمن کړی دی. د دې شبکې غړیو پرون په کابل کې په یو غونډه کې ویل نور د غزنی ولایت پر اداري پوسټونو سرپرستان نشیست کوملې. په دې موضوع د خان محمد سین راپور ووري.
نامنی، اداري فساد، بیکاری، د خونځوي تړل، اقتصادي پروژو ته د حکومت نه پاملرنه او داسې نور موارد هغه ستونزې دي چې د غزنی ولایت د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکې پرې اندېښنه وښوده. د دې شبکې غړو د شنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې سربیره پر یادو ستونزو د غزنی خلک نور د هغه ولایت پر اداري پوستونو سرپرستان نشي زغملی. دوی چې شمیرې لسګونه ته رسېده پر حکومت غږ وکړ چې که په لږه موده کې د غزنی ولایت د ستونزو هوارې ته اقدام ونه شي، پراخ مدني حرکتونه به پیل کړي. د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا د شبکې مشر عنایت الله ناصر وویل
غزنی کې فساد، انحصارګرایي، سازمان یافته ډول سره حاکمه ده. د معارف په اداره کې شخصي فکر د بایس کې وشي سریت ولسوالیو کې مکاتب بند پاتې سي. د بیان ازادۍ نقض ویني خو څوک د دې جرات نه لري سي اواز اوچت. په غزنی کې حکومتداري د اضمحلال په حالت کې ده.
د دې شبکې غړو وویل د غزنی په ولایت کې ځینو چارواکو د شخصي ګټو لپاره په هره برخه کې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. دوی دا هم وویل د ولسوالۍ مرکزونه د خلکو د خدمت پر ځای د ځان ساتلو په فکر کې دي. ویناوالو د غونډې په پای کې وویل چې حکومت ته د دوی خبرداري د اوږدې مودې لپاره نه، بلکې تمه لري چې په څو اونیو کې په هکله اقدام وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې د غزنی ولایت پر سیمه ییزې حکومت ولۍ انتقادونه کیږي، بلکې څو ورځې مخکې د یوې مدني ټولنې او د ولسي جرګې ځینو غړو د غزنی والي او یو شمېر چارواکي په اداري فساد او په نامنیو کې په لاس لرلو تورن کړل. افغان چارواکي وایي د غزنی د هر اړخیزو اصلاحاتو لپاره پروګرامونه ترتیب شوي، خو په ځینو وختونو کې نامنۍ د دې سبب کیږي چې دا پروګرامونه پلي نشي او یو لړ موقتي ستونزې پکې رامنځته شي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، برابر 8:30 شوې. له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو دی. هیله لرو چې ټلیفون به راوکئ او د موضوع په اړه به نظر څرګند کړئ. موضوع مو د خپرونې په ترڅ کې اعلان کړی ده. له لنډو خبرونو وروسته به بیا هم اعلان کړو. د ټلیفون شمیرې هم اعلانو. قلم او کاغذ تیار کړئ. اوس به قاسم سولمل د دې سات خبرونه در واوروي.
په هلمند کې چارواکي وایي چې په موسی کلا ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې وروستۍ کې وسلوالو طالبانو لاندې کړی دی. افغان چارواکي وایي سرتیری د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څخه یوه مهمه پوسته نیولې ده. روسیا وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغمل و خوشي سوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی له لویدی سره پر اټومي موافقې د دې هیواد په پارلمان کې له رای ورکولو سره مخالفت کړی. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي فرانسه او جرمني دا غ پلان بلاتړ کوي چې لمخې د اوکراین په ختیځ کې له راتلونکي اونۍ بشپړور بند نافذ شي. اتریشي چارواکي وایي په یو لارې کې چې شپږ غیر قانوني کډوال پکښې و، درې تنه تنکي ځوانان په ناوړه روغتیایي وضعیت کې موندل دي. او د امریکا ایسای شي چې د متحده ایالاتونو ته د مهاجرت کوونکو چینایانو او هندیانو شمیر تر مکسیکویانو اوښتی دی. سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید. میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و همکارم اسمت ساروان در برنامه میکروفون شما با هر یکتان هستیم. تاثیر بیکاری در منطقه شما در کدام حد هست؟ فکر میکنین که بیکاری نسبت به گذشته در ولایت، ولسوالی، شهر و منطقه تان کاهش یافته یا ای که بیشتر شده؟ در این مورد میتونین در برنامه حاضر به ما نظر بتین و به شماره های 0700-822-755 و 0799-203-540 تماس بگیرین. همچنان از طریق تلفن های افغان بیسی میتونین میتونین به شماره 818 بر ما پیام های کوتاه به پشتو دری بفرستین و در مورد موضوع برنامه نظرات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین.
بله، لکه سنگ چیز ما همکار جاوید نعیمی تاستو ویل نن پا میکروفون ساسو خبرونه که چی دا د اوس پیل شوی ده. په دې باب ستاسو نظرونه اورو چې بیروزګاری یا بیکاری ستاسو پر سیمه څه تاثیر لري؟ آیا د ځوانانو بیروزګاری زیاته شوې تاسو یې محسوسوي؟ او که داسې وي بیروزګارو ځوانانو څه شي ته مخه کړې ده؟ هیله لرو چې یوازې او یوازې به د موضوع په ارتباط نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې دي 0799-203-1540 بیا وایم 0799-203-1540 او یا هم 0800-222-1555. که د افغان بی سیم سیم کارت لري نو 0800 شمیره په یاد لري. په دې شمیرې لنډ پیغام یا اس ام اس راوستوي.
بله سروان صاحب، شنونده هم روی خط داریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی کوئ صاحب. بله، اول دا وایئ چې ستاسو په سیمه کې څنګه بیکاری زیاته شوې ده او که نه ده؟ تاسو احساسوئ
زیاده سره ده کار نست روزگار نست طول زوانان جاکار دی اولانی جاتا دینی چی طول جگری دی طول دکاری سر جگری تشتری سرک دو سوان تجبان نکتزی سرک دو حکمت نکتزی داغا اکتزا
بله یعنی تا سیدای ساسوی کم کسان چی بیکارشی ویدی اوگی جگرو تطلیلی دی
بله او یا پسی تو پرخصی یا پنشاق تطلیلی دی جگرو تطلیلی دی دغت نیانی زیاده که دو
بله.
تشکر و از شنونده ها میخواییم در این مورد هم میتونن نظرات خود را با ما شریک بسازن که بیکاری چی چیزهایی را به بار میره، یعنی باعث چی میشه که جوان ها به چی پناه ببرن، بعضن گفته میشه که اونا به ترک افغانستان مجبور میشن در نتیجه یمی بیکاری و همچنان به مواد مخدر روی میارن، حتی در صفوف مخالفین مسلح میپیوندن. شما اگر در این مورد نظر دارین میتونین با ما شریک بسازین. شنونده داریم روی خط، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
بله سلام
علیکم. سلام صاحب، مهربانی.
و علیکم السلام.
خراسان صدقی از لوگر صحبت میکنم.
بفرمایید صاحب. کی صاحب؟
من میخواستم بگم برادر محترم ببینن بیکاری که باشه معمولا از لحاظ علمی خوب اکادمیک انسان با مرض روحی و روانی و سلامیشه. شما ببینید بیشترین کسایی که ایشان بیکار هستن دیگر کاروباری ندارن، تمرکز فکری یک نوع سوژه یا موضوعی ندارن که بالای زیر فکر بکنه کاری انجام میدن. ایشان در حالت بیکاری یک نوع خیالات میبینن که با در کدام مدت و در دراز مدت باعث در حالت خفت شده مرضها و بیماری های روانی مبتلا میشن. و بسیاری کسایی مدن کنار بیکار بودن به مواد مخدرشان مرتاد شدن و بخود باز مهمی طالبا که هستن همی تروریست ها نکره های ایسای یا بیشترشون مدادین مواد مخدر سینار در صوف خود جذب میکنند. اما تا جای بسیار آت معلومات مسخ و متهمت دارم که می طالبا افراد دوان در زیر پل سوخته زیر پل محمود خان از این مدادین افراد سرباز جذب میکنند. واقعا این خیلی چیز که برای نامنی و بدنی افغانستان خیلی زنگستاد خیلی جدی است. این روزه اگر شما ببینید 70 درصد نامنی افغانستان مختل 100 درصد نامنی افغانستان مختلطی از بیکاری و بیسوادی است.
بله رحمانی له هلمند لیکي هلمند هغه ولایت چې ډیره جګړه پکې زیاته ده، وای بیکاری د ټولو بدبختیو مور ده.
بله خالد صمیم از ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان هم در پیام خود نوشته کرده که بیکاری در حکومت وحدت ملی به اوج خود رسیده.
اوس په دې تلیفون لاري اوریدون کې تنو بتور کو مهرباني
بفرمایئ. صاحب
و علیکم السلام.
مهرباني.
سلام علیکم.
مهرباني کوي صاحب.
تاسو د نړۍ رادیو د ټلګرام په وړاندې
سلامت اوسئ. بلې له رادیو یو څل لري شیخ بل ژغ دوباره تاوري په دې کې ماکس راځي. خبري وکړئ نو تاسو لطفا دوه دوه واري سلام اچوئ، بیا ماکس کوئ، بیا خو دې نور اوریدونکو وخت نیول کیږي. لطفا خبري وکړئ.
چپریها خبر کوم هغه دینګرار ولایت نه.
مهرباني. نه متاسف
دا بیکاری خو یو د مرز ده. تاسو څنګه کوڅار پیدا کوئ څنګه؟
بس مننه سلامت شي. ټلیفون مو کو بل اوردون کی ته باور شو ګور چې دوی سوای
بفرمایئ. سه رادیو آزاد است.
اوریو.
بله سه باورو.
زه مساجان دل منتو.
مهرباني مساجانه.
مشکل می دونم های دادن چه بکاری خودی خیلی دقیقا
سنگ زیاد سویده کم سویده
یا کم رسر بیکاری مرفر مردی که بیکار ورطا گیر دور و رسوک چاروان تکی والا رسوک بلدبام انتی والا ردی حالا دا بیکاری دا
سی منانه چه تلفن مو که بل اوردون که حمله رو مهربانی که وی آزادی رادیو ده
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
آنه.
و علیکم السلام.
مهربانی.
بله
خبری با کهی صاحب؟
برنامه سلامی مکابل ولی
مهربانی
موضوع بگاره تو بارد بنا.
بله موضوع داده چه اول موضوع آوری بیا تلفن کوی چه دی نورو وقت وننی ولشی. موضوع داده چه ستاسو پنظر بیروزگاری یا بیکاری زیاده شوی ده ستاسو پسیمه چه تأثیر کرده ده؟ آیا ده جوانانو بیروزگاری زیاده شوی تاسو محسوسوی یا که اینه محسوسوی که محسوسوی نو بیروزگارو جوانانو چه تا بخه کرده ده؟ بلاوریدون کتاب ورشو چه موضوع نه خبر ده یا غواری چه نظر سرگن کی؟
بفرمان سی برادی آزاد است. مهربانی کنین شنونده عزیز، فکر میکنم این شنونده ما صدای ما را نمیشنوند. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیام خود نوشته کرده که فقر، جنگ، بیکاری در سرتاسر افغانستان رو به افزایش است که این حالت بالای جوانان تاثیر منفی گذاشته و شما را زیاد از اونا به مواد مخدر رو آوردن و شما را هم در حال فرار از کشور هستند.
عبدالغفار تقوا لسپین بولده کلی کلیدی بیکاری ورس تر بل مخ په زیاتیدو ده که حکومت کار پیدا نکړي ناوړی پایلې به ولري. یو بلاوریدون که لحلمن چخه پاینده محمد لیکلی دی ویل رسانوی چخه گیله لرم چه ده موسا کلا احوال سامخبور نکرد. البته ده زموش موضوع نده پا فیلن یوازی و یوازی ده بیروزگاری پا عدل کزنگ چی ممخی ورته اشاره وکره پا دی موضوع نظر سرگنده ولی شی. عزتمند لوروزگان چخه لخاص وروزگان چخه لیکلی دی وی زموش پولوسوالی که بیکاری ده دی سبب گرزی چه خلق پا نشو اختشی او یاد ترهگر و سر توپک واخلی.
بله، شما چه فکر میکنین که بیکاری چی تأثیر روی زندگی مردم در منطقه شما داره؟ میتونین بر ما نظریات خود را شریک بسازین. شنونده هم داریم روی خط، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام صاحب.
و علیکم السلام.
مهربانی.
بلکه چنین به تلفن
که از مستقیم که خو بیکر سیده در دیر زیاد سیده و خلق خریشت رواندی خریشت دار.
بله،
یعنی نسبت بله
به دیر سیده دیر منفی اثرات را چی خان تر دیر وطن را یعنی تاکنکیل خریش شهادت را ورسیدن.
صحیح، مننه چه تلفن دیو که بلاوردون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو در میکروفون ستاسو
بفرمان شد.
نعیم صاحب سلام و احترامات هست بندی اسمت سروان صاحب بندی ورازم بخیر.
سلامت حسین.
مهربانی شد.
بیرجات مننه سروان صاحب محترم عبدالقادر تکینیم در کندهار ولایت.
مهربانی.
بوری مستاج صاحب افغانستان کی قزوانان مبرخشی شد اشاره دکتو مشه بده کارید عمل از خنن ترهیق اندازی پوری قزوانان بیکاره دی چه مرش در قدر زوانان رو هغو تحصیل کردی که فداخل در افغانستان که بخارج کی فداغه منطقه که لکه قندهار ولایت یا غرب حوزه در روی قندهار پسات بانده شاید تاسی معلومات رو نلری دست زوانان تر هی اندازی پوری بیکار دی چی دی 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 بیکاری در عمل تخزمر در سی محصیل انستا چی کم وقت خورو تبلار چی خوشکاری او داغه در خوش تو خارون نکوی یو محصیل چی اغم در تدرن پونتون کی اغه دې سیوا د ځوان خو نو څه کوي چې د ماشام پر ګوله باندې حیران دي، ټوړي باندې حیران دي، د ټولو ګیلر چې څه خبره ومر په دې باندې وایي چې رزق روزي د خدای تعالی سره په خیر ټول سره مش بالکل دا خبره تاییده وو. مګر دا چې د حکومت په اوسنۍ چارو کې ځوانان تر هیڅ اندازې پورې بیکاره دي، په خپل ژوندۍ پورې حیران کړي دي. نو ورځ را بلې ځوانان بیکار کېږي، کوچنان ماشومان مو د ډېرې غریبۍ څخه ښارونو ته راوځي، یا فلسطین ټولې یا خلکو ته فقر لاسونه ورځي. نو خو دغه ماشوم دی چې په فلسطین کښې څخه فقرجن جوړ شو، دی د تېرې مدې په عمله څخه فغلا لاس پورې کوي، دغه حالت دی. نو دلته په لوی کندهار کښې ورځ سره بلې بېکاري مخه کړې ده. دوز د پاسان لرو دوی وګورئ په کانکور کښې مو هغه رقم نتایج دي چې ځینې وخت دوی خوانا خپل پوهنتون هم نشي کمامې کېدلی. هو د دې خوا سره به ځینې مشکلات ستونزې وي، نو په دې خاطر باندې دلته که موږ چېرې وګورو په کندهار ولایت کښې بېکاري ورځ ورځ سره بلې زیاتېږي، او د نورو ولایتو دا خو هلته پرېږدي یوازې د کندهار خلک دي، د غزني وګورو ولایتو څخه هم د دې ځوانان راځلته یو منطقه ده صاحب، دغه ځوانان بېکاره ځوانان خوانا ورباندې ډېر سلهاوو ځوانان دي چې د بېکارۍ د عمله څخه ولاړ دي، هېڅوک داسې نهشته دی کار ورته وایي او د کار دپاره یې بوځي. نو دې دپاره که حکومت ځان مسول وګڼي او
حکومت وای
باید
دغه ستونزو ته د حل لاره پیدا شي. صحیح،
مننه. سلامت باشین. بریم به شنونده بعدی ما، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
چیزو تر تلفن قطع نشد.
مهربانی صاحب.
با عرض سلام ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی اسم از ساروان و تمامی شنوندگانتان. نیازی هستم از ساروان هم رسان.
سلامت باشین. مهربانی نیازی صاحب،
تشکر از شما و تشکر از موضوعتان که واقعا موضوعی است که اساس است و مهم. ببینید در مورد بیکاری و آنچنان بیروزگاری، متاسفانه بدبختانه از حکومت های قبلی گرفته تا به این حکومت هایی که جدید روی کار هستند، تمام عمر افغانستان و تمام عمر مردم افغانستان در بیکاری و در بدری و پریشانی گذشته است. متاسفانه که البته سرچشمه تمام این بیکاری ها دولت بوده است که نتوانسته برای مردم زمینه کار را فراهم کند و بتوانند مردم البته مصرف کارشان نازد کنند برای امرار و حیات خود و از طرف دیگر برای کشور خود یک ناخدمتی کرده باشند. شما ببینید البته بیکاری، شما گفتید در جامعه و در محیط چی تأثیراتی را به بار میارد. البته نظر ما بیکاری دو تأثیر عمده است، یک تأثیر روانی و دیگر تأثیر جسمی میباشد که بالای افراد یک قشر یک جامعه را به بار میدارد. ببینید بیکاری البته محتاجی و عقلمندگی را در یک جامعه، بیکاری مرض را، بیکاری خشونت را، بیکاری ناامنی را، در مجموع بیکاری مایه فساد و تمام بدبختی در یک جامعه و در یک محیط در یک کشور میباشد. متاسفانه امروز 70-80% جوانان افغانستان کلش بیکار هستند. همی وجه اصلیش است که جنگ، خشونت، فرار از منزل، رفتن به کشورهای دورتر و همسایه، البته در صفوف مخالفین داخل شدن، دزدی، قتل، سرقت، تمامی البته ما در آینه
نیازی سب. شما به عنوان یکی از جوانان آگاه در افغانستان زندگی میکنین، در بین مردم هستین، جوانان بعض کشورهای منطقه و همسایه هم با بیکاری دست و پنجه نرم میکنن، آیا اونا تمامشون رفتن به طرف فساد یا به طرف حملات یا یکجا شدن با شورشیان، یا یکی یک راه حل جستجو کردن؟ مثلا جامعه بزرگ مثل هندوستان، ببینین در اونجا هم بیکاری خیلی فوق‌العاده زیاد هست، اما اونا به طرف تروریسم نرفتن. چی فکر میکنین شما؟
ببینید البته فرمودی شما درست است، ولی متاسفانه جامعه دور و جامعه کشورهای دورتر البته آنها سطح آگاهی و فهم و تعلیم و تربیت نسبت به افغانستان البته لحاظ علمی بالاتر است. متاسفانه ها یک تعداد جوانانش مصروف تعلیم و تربیت و آموزش هستند و ایده دیگه البته آنها بالاتر از کسانی هستند که زیر دست آنها کار میکنند و اینها را در یک مسیر، در یک خطمش، در یک قالب و برنامه اینها را سوق و جهت میدهند تا باشد در آینده زمانی که اینها متقاعدین بشند جایگزین اینها شوند. ولی آنها هرگز نمیخواهند که با طرف خشونت توریزم بدبختی کنند. ولی افغانستان ببینید تو یک کشوری هست که خوشباوری ها، گفته های البته احزاب، سیاست، کشورهای دورتر، اینمی عواملی هست که بالای جوانات تاثیر میگذارد. بالاخره جوان را هم مفکوره و ذهنیتشان به طرف بدبختی و علاقت میکشانه. متاسفانه افغانستان جوانانشان نسبت به جوانان دیگر از لحاظ علم با هم برابری شده نمیتونه، چون که اینها باز دستخوش و البته زیر نظرات دیگران قرار میگیرد، اینمی است که به طرف بدبختی روان هستند. متاسفانه مسئول درجه یک دولت است که نتوان زمینی کار را، فابریکه ها را، ایجاد کارخانه ها را و ده ها ببینید امروز 30 تا 35 تا 40 میلیون نفوس مردم افغانستان است. البته اگر اینها شب و روز کار کنند در کشورشان باز هم کم است، ولی متاسفانه از یک لک 80 هزار بالاتر امروز در نظام ما کارگری دیگه با همون ماور گرفته دیگه کارگری وجود ندارد. پس چنان اقتصاد، معدن، زیربنا و دیگه سکتورها رشد و انکشاف کنند. این تمام بدبختیاش در زمینه البته همی بیکاری میباشد.
تشکر از شما
عزیز صاحب. سلامت باشین.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی.
سلام
و علیکم السلام.
مهربانی
سید. بله زبر نظر کوم تاسو پر دې خبر
مخ. مهربانی.
لکه څنګه چې نن په ټولن اوراس کې دغه دوا وی او امریکایان دغه دوا یې پښې بیا کاری اند دغه عمل را میسوس. هلمند او ګور هلمند یو زراعتي ولایت شي. د لوخ کې په کې د دوا یې پښې کې دغه دوا رئیس په هلمند کې نام نه راخیستل.
بله
من کله وخت سره به بار دوای و پښل سی هنر کښتونه مله من دولاره هر څه کښونه چې د څو دغه دوا و دراسه د من سیږي نو به کاری په دغه عمل را مې سم د پیرمن کی
صحیح ډیره زیاته مننه ستاسو نظر و دل سو څو پیغام بو و ورو بیا وردون کې ته به ورشو. ولی
حالت سمیم بله از ولسوالی دولت شای ولایت لغمان در پایام خود نوشته کرده که ما هر روز با کسایی که تحصیل کرده هستن یک جا هستیم، گفتن اکثرا پدرهای از اونا مانع درس خواندن فرزندانشان میشن و میگن که کسی که درس خوانده چی فایده کرده، چون کسانی که از درس تحصیل فارغ شدن کسب یاد ندارن و هم کار برشان پیدا نمیشه.
بله و اوریدون که چه نومینه دلی کلا وی دیر زوانان و غلاو تا مخه کرده یا هم نشو تا مخه کرده، زین نورو هم طالبانو تا مخه کرده. یو بل اردوونکي حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین د لیکلي وای بیکاری او بیروزګاری دومره ډیره سویل چې ویلای نشم. اکثر ځوانانو یا غلاو ته مخه کړې ده یا طالبانو ته. د همدې مخکنی اردوونکي په شان ورته نظر څرګند کړی دی. عبدالرازق صاحبزاده د لغمان له الینګار څخه لیکلي وای په لغمان کې بیکاری له امله ځوانانو طالبانو خواته مخه کړې ده. محمد ولی هیوادمل له د هلمند له ناوی لیکلي وای په هلمند کې بیکاری امنی اوج ته رسولې ده. حتی د مکاتبو فارغین هم بیکاره دي. اوس د نشه یي موادو خواته متمایل شوي دي. اقبال له کندهار لیکلي بیکاری پر ځوانانو بد تاثیر لري. هغه د مخالفینو لیکو ته جذبوي. یو بل اوریدونکی جان شینکی له نامعلوم ځای لیکلي دي افغاني ټولنه بېلمي بیروزګاري وخوړه که دولت د دې دواړو خلاف مبارزه وکړي ټولې بدبختۍ به د خدای په فضل سره له منځه لاړې شي. نور پیغامونه به له ټلیفونونو وروسته ولولو.
بله شنوندگان روی خط بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله د جنگ لامل شده یو دوله بیکاری ده. په خپلو سترګو زه یوال درته ووایم چې موږ سره یو نفر و هغه خپله مخالف ورته لاړ چې ما ته پوښتنه وکړه چې واله ته دا کار مه کوه، زه خپله ته څه شی وکړم؟ ته ما ته لار وښایه لسته پاپه یارم دا خو میلا ته ډوډۍ او څه شی غواړي. او که دولت دې ستونزې ته جدي پاملرنه ونه کړي دا به آینده ډېر ګنده عوامل ولري.
مننه.
سلامت باشین صاحب، زنده باشین. بریم بشنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین صاحب.
سلام علیکم، خالد رحمان هستم از ایسیسی خیرخانه.
بفرمایید صاحب.
نایه 15.
بفرمایید صاحب، مهربانی.
تشکر. میخواستم درباره این برنامه یک نظر بدم که چی تاثیر داره سر جوان و بیکاری. تاثیرش اینمی است که خودم تاثیرش که سر خودم افتاده اینمی است که دو سال میشه من خودم عمل دارم. از دست بیکاری چیز مردم نسبه همسایه ما رفت خارج، نسبش 10% رفت پودری شد، 40% دیگهش رفت چرسی شد. کلشان در بازار بحث بین جوانان اینمی است که ما چی رقم خود کردیم چی رقم یک
بلسه. قولی که شما خودتان بله گفتین که عمل دارین و از مواد مخدر استفاده میکنین، چرس یا تریاک یا هر چی که نامش هم میگذارین، یعنی این فکر میکنین مشکل شما رو حل میکنه یا این که یک تسکین برای شما میشه؟
ای یک نوع تسکین است. این میفهمه کلگی میفهمه که مشکل حل نمیکنه، مشکل کلش از بالا جای خراب است، کل مشکلات در سطح دولت است. اینا کلگی را در بدر کردند. مشکل در بین جوانان است. جوانان هم خدا هم یال هم روحیه دارند، انرژی دارند، ولی متاسفانه چی کنند دیگه؟ در طرف باز روی سرشان سر اینمی عمل میشه، نسبش طالب میشه، نسبش تروریست میشه، نسبش دوز میشه. هر کس در مورای خود میره. این مثالش من رفتم چرسی شدم.
بله سم، تشکر.
نظر ما بود.
بله تشکر از شما هم شنونده عزیز. یک وقفه کوتاه میگیریم و بعد از وقفه کوتاه باز هم با شما خواهیم بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی mazadiradio.com مشترین سرون. صاحب خبر عاجل دریافت کردیم که ولسوالی موسی‌قلعه ولایت هلمند را دوباره نیروهای امنیتی افغان تصرف کردند و در این مورد جزئیات را از خبرنگار رادیو آزادی در هلمند مشتم.
بله په هلمند که در آزادی رادیو خبریال الیاس دایی ده افغان چارواکو په قول وای چه موسی‌قلعه ولسوالی چه سوری مخکې د دولت وسله‌والو مخالفانو نیولې و بیرته دولتي ځواکونو نیولې ده. دایی صاحب هم دا اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. مهرباني وکړئ الیاس دایی.
سلام صاحب، تاسو اردن ته سلامونه. د هلمند کې د 2015 میوان کول اردو د مطبوعاتي دفتر مسؤول ډګروال محمد رسول ځاځي څه د وړاندې ازادي راډیو ته او رسنیو ته تایید کړل چې موسی‌قلعه ولسوالۍ تېره شپه 3 بجې په مکمل ډول هغه سیمې چې مرکزي سیمې دي او په دې کې هغه تعمیرونه چې د تېرې اونۍ چهارشنبې په ورځ باندې د افغان ځواکونو د لاسته حکومت یې د انقلاب مکمل ډول نیولي دي او په دغه عملیاتو کښې چې تېره شپه ترسره کړي دي یوازې افغان ځواکونو برخه اخیستې ده او یې بمبار نه دی شوی. د دېرشو په شاوخوا کښې د وسلوالو طالبان د وژل کېدو خبر ورکړ او ویې ویل چې
په دې عملیاتو کې د نوي په شاوخوا کې وسلوال کپیانسیز هم دي. البته دغه معلومات د خپل استخباراتي کاشف او معلوماتو له مخې دول څنګه لاسته راغلي دي. دول چې په دې عملیاتو کې چې مذاکره ولسوالۍ مرکزي سیمه بېرته د افغان ځواکونو په لاسته راغلې ده، افغان ځواکونو ته کوم تلفات نه دي رسېدلي. تر اوسه پورې موږ نه یو توانېدلي چې مذاکرات یې د عادي خلکو او کوم مشرانو سره د دې خبر په تایید کې خبرې وکړو.
با تشکر فراوان الیاس، دایی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هلمند با ما و شما بود و شنیدین که با نقل از مقامهای امنیتی افغان، نیروهای امنیتی افغانستان توانستند تا ولسوالی مساقله ولایت هلمند را دوباره از نزد طالبان تصرف کنند. گفته میشه که در نتیجه درگیری ها و عملیات در ولسوالی مساقله 30 تن از طالبان شورشی کشته و 90 تن دیگرشان هم زخمی شدند.
په همدې خبرونه کې یو شمېر اوریدونکو د موضوع په اړه باتورنه پیغامونه غوښتل چې د مایکروفون ستاسو د خبرونې موضوع ده، لیکن یو شمېر همدغه موضوع لیکلی و چې د مساکله په اړه معلومات راکړي چې آیا عملیات دوام لري او کنه لري. مخکې موږ یو راپور درلود، په راپور کې زیدو نقیص څرګندونې وې. دولتي چارواکو ویلي ول چې تر اوسه پورې د مساکله په عملیاتو کې 1.5 وسلوال طالبان وژل شوي دي. خو د هلمند دولتي شورا یو غړي بیا ویل چې عملیات هلته نشته، لیکن دا اوس ویل کیږي چې مساکله ولسوالۍ تیر شوه نیول شوې ده. اوس په بیرته د موضوع په اړه د اوریدونکو پیغامونه واورو. اوریدونکو هم د ټلیفون له لارې لرو.
بله، موضوع برنامه ما هم بیکاری در منطقه تان است. بفرمایید، صدای رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله، سلام علیکم آقای نعیمی، آقای سبان سید. سلام علیکم جور.
سلام سید، مهربانی لطف کردین، بفرمایید. سید
تشکر، زنده باشین. تمام بدبخت ها بیکاری ها زمین نمنی ها زمین بخاطریت امید بیکاری ها است.
بله سید، یعنی بیکاری باعث ناامنی شده. بله، اما متاسفانه تماس از شنونده ما قطع شد. سرمان صاحب، پیام ها هم زیاد هستند.
پیغامونه دیر زیاد چی پیغامونه به هم ولولو. خود دقیقه یه واردون که چی منتظر پاتره ایده تا باول نوبت ورکو. مهربانی.
بله، محمد اسلام سنین و دکندار ولایت فیض ضرور سالی اتخ.
مهربانی کوی صاحب.
بله، فیض ضرور فول سالی که خب یکی زیادت یا خب دیر سرطون دیره ده چی دلته د نور فصلونه د اکثر سیمې د ولسوالۍ د زراعت سیمه ده. نو دلته فصلونه اکثره بس مرضونه کوي او زموږ شی مالدارونه چې دي سال رومۍ یا داسې شی چې دي په ښار کې چندانې مارکېټ هم نه لري او ارزان هم وي، نو په دې خاطر بېکاري ډېره شوې ده.
تا به حال تمامی شنونده های ما تقریبا که زنگ زدن یا پیام فرستادن ناراضی بودن از وضعیتی که وجود داره، گفتن بیکاری در مناطقشان افزایش پیدا کرده. اما عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیز پیام خود را طور آغاز کرده که زیربناها به کشور گفتن وجود نداره، اما ایره گفتن که اینجا وضعیت اقتصادی مردم بهتر است نسبت به گذشته و سابق، البته از ولسوالی بالامرغاب. عبدالله از کابل در پیام خود نوشته کرده بیکاری به اوج خود رسیده و تمام بیکاران به مواد مخدر رو می آورند.
بله، مشال زابل تخلی کلیوی چوک چی بیکارشی نو روشتای کی شده اینی ام داغ مخینی اولیدون که خبری کلیده. اسامودین له کندهار ولایت څخه لیکلی دی، وای بیکاری ورس تر بلې پر زیاتېدو ده. په کندهار کې په زرهاو خلک د بیکاری له وجې په نشو اخته کیږي. محمد ولی هیوادمل هم ورته نظر څرګند کړی دی. عزیز الله له زابل ولایت لیکلی دی، البته له شاجوی څخه، وای بیکاری زموږ په ځوانانو بد اغیز کړی دی، یا جنګونو ته ځي او یا په خپل منځ کې جنګ کوي او یا هم په نشو اخته کیږي. مجید عبدالمجید له فرات څخه لیکلی دی، وای موږ له اشرف غنی څخه غواړو چې موږ ته د کار زمینه برابره کړي. د هلمند څخه یو اوریدونکی لیکلی دی، وای د هلمند د شمالي ولسوالیو د جګړې اصلي سبب بیکاری ده. خلک بیکار دي، کار غواړي، چې کار نه ورته پیدا کیږي نو جنگ ته ځي، ځکه چې له دې لارې هم پیسې ترلاسه کوي. یو بل اوریدونکی اسمت فراهی له لشکرګاه لیکلی دی، وایي زموږ په علاقه کې ډېره بیروزګاري ده، که چیرې دا بیروزګاري دوام وکړي نو زه فکر کوم چې د افغانستان ناامني به نور هم زیاته شي.
برای یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم تا وقت نشر خبرها. تشکر از پیام هایی که فرستادن تمام شنونده های ما. بفرمایید سپ رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم، خسته نباشید، بخیر هستین؟
سلامت باشید، مهربانی کوی.
مهربانی شما.
خوشحال هستم، من چی خبر کنم دلغوان نیستم.
مهربانی کوی.
سبا داده وزگارتی ها بوری تاست خبر رو کنه با منگا تاستی توی افغانستان دراده رو کن بلخصوص منگا بدی ولایت که چیده لغمان تمون پراتی بود وزگارتی ها کشه دیر اوز ترسی دنه دوم رزی ها وزگارتی ها شده چنده و زمان دسته تنکی تنکی گلالی گلالی زوانان زی مثلا به مخالفین لیکو تا یا مثال دسته چه زی خارج مملکتون تا شیخ آقا رو زمان خپل بخپل لشنو بنده و خپل زوان چه دی شیگان الله سب ایران که وجل شو آقا من خپل خاخ کو نو دقا دی وزگارتی ها لپاره ولی دقا دولت اقدام نکوی ولی زمان در لوارپوری چایواتو ولی اقدام نکوی چه لک سراسه دکار زمینه مسایده که دی زوانان لپاره دی زوانان کار دی ترسو.
صحیح ډیر مننه. محمد ادیب لیکل دي چې ځینې اوریدونکو له حکومت د کار پوښتنه کوي، لیکن په خپل د حکومت سره د امن پراوستلو کې مرسته نه کوي، په دوی د هغو پروژو ساتنه نه کوي چې حکومت او یا هم نړیوالو مؤسسو د دوی لپاره د دوی په سیمه کې جوړ کړي دي.
بله، شعیب از کابل در پیام خود نوشته کرده که بیکاری در تمامی مناطق افغانستان به اوج خود رسیده، باعث معتاد شدن و همچنان پیوستن شماره از جوانان به صفوف نیروهای مخالف مسلح دولت میشه. و همچنان یک شنونده دیگه ما حفیظ الله از بگرام نوشته کرده که بیکاری در تمام مناطق افغانستان